السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو د غیښ خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. چارواکي وایي د تورخم سرحدي خارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې شول لاریو کې به لسګونه نور کسان بند پاتوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دو افغانانو مړي راایستل شوي او ژغورونکي تر خاورو لاندې د نورو احتمالي پاتې کسانو د راایستلو هڅه کوي. چارواکي همداراز وایي چې د ژغورونکو ډلې د درنو ماشینونو په مرسته هڅه کوي چې د خټو لاندې احتمالي بند کسان راوباسي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په یو تازه څېړنه کې چنن خبره شوې ویلي دي چې که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانیو ارزښت به راولويږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداري ورکړې چې ښایي د نړیوالو کړکیچینو او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له وجې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچا کم شي. طالبان بیا ډاډه دي او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د اقتصادي سقوط اندېښنې بې ځایه دي. د وولو یا صنعتي هیوادونو ډلې یا جیوو د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لری کې دوه غوښتنه کړي. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه کوي. جیوو همداراز د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیض چلند له کبله پر طالبانو انتقاد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا فرانس پریس خبری آژانس سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې نور هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. او د لویدیځو آژانسونو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسیدلی دی. رویټرز خبری آژانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی. پرون دوشنبه د سودان په پلازمینه خرطوم او یو شمیر نور خارونه کې نښتې روانې وي. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایی بریدونو غږونه اورېدل شوي. د سودان په دین خطو کې له هوایي ځواکونو هم کار اخیستی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشیا و قومندان دی پیل شوی. ملګرو ملتونو او ګڼو نورو لورو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د اختر په اړه پیغام کې د زینو بدلونونو خبره کړې. د پیغام کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بیا پایل کوم خبر نشته. په همدې حال کې د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ یو 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري د زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي.
خزې د اسلام د تاریخ په اوږدو کې له خپلو مسلمو حقونو برخمنې وي او هیڅکله د زده کړو له حقه بې برخې شوې نه دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي که نړیوالې مرستې کمې شي د افغانستان اقتصاد سقوط خواته ځي. طالبان بیا ډاډه برېښي.
افغانان خپل ځان باسي مکتی اوسي پر اقتصاد بمره غوري امکان په حکومت کې مدل کار کړي لا هم تلاش اوسي لا هم کار اوسي.
په تورخم کې د غره د ښویېدو له کبله لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او بدخشان کې د یوه ډاکټر تر وژل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه اندېښمنه شوې.
څنګه چې د هیواد په سطحه باندې امنیت دی همداسې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو لپاره او د هغوی د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي.
که تر پای از موږ ملتیا وکړئ په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم اورېدلی شئ. دا بحث په دې راڅرخي چې په افغانستان کې د یو ملي ډیالوګ د پایل احتمال او امکانات څومره.
دا تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم و منې په دې هله چې د روژې دا وښتمه او راز مو هم په خوخی سره پایته نګدي کړی وی راځو د خبرونې د سر موضوع ته د طالبانو مشر د کمکی اختر په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د هغو بدلونونو یادونه کړې چې د طالبانو له واکمنې د وروسته په افغانستان کې راغلي دي. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د طالبانو هغه تدابیر هم یاد کړي چې په دې وروستیو کې تر لاس لاندې نیولي، خو د نجونو پر تعلیم د بندیز او اقتصادي ستونزو په څیر مهم مسایلو ته هیڅ راز اشاره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د طالبانو لوی مشر د کمکی اختر په درشل کې په خپل پیغام کې چې نن په پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو ژبو خپور شوې لیدي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فرهنګ، زده کړو، اقتصاد، رسنیو او په نورو برخو کې د پام وړ اصلاحات راوسی دي. ملا هبت الله اخونزاده چې هیڅ کله په عام محضر کې نه دی څرګند شوی، زیاتوي چې د طالبانو د جهاد هدف د شریعت تنفیز او امر بالمعروف او نهی عن المنکر لوی فریضه ده چې تطبیق یې د پوینا اوس مهال دوام لري. دای دینی عالمانو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته پاملرنه وکړي. د طالبانو لوی مشر په دې اخترس پیغام کې وایي چې افغانستان رغونې او ابادۍ ته اړتیا لري. په پیغام کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه شوې، خو د هغه څه په اړه چې د دښمن دسیسې بللې هم خبرداري ورکړل شوې ده. ملا هبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې چې تر ډیره د حکومت اساسي دندې پکې بیان شوي، لګاونډیانو، اسلامي هیوادونو او نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د تعامل پر اړتیا ټینګار کړی، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې ولې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کښت د ممنوعیت د فرمان تطبیق لویه لاسته راوړنه بولي او ډاډ ورکوي چې افغانستان نور نو له مخدرو موادو پاکیږي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د معتادانو راټولول او د هغو درملنه او همدارس د سوالګرو راټولول بل ادعا ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې یاده شوې. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو بندیدو ته له اشاره پرته ویلي چې ټول هیواد ته د تعلیم او تربیه د بهیر غځول او د ماشومانو روزنه د حکومت له مکلفیتونو څخه دي او د پرمختګ لپاره د پلانونو یادونه هم شوې. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له جدي اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس ګریوان دی. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، په کورنیو او نړیوالو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او پر ښځو نور ټولنیز محدودیتونه، د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل، په افغانستان کې د اسلامي دولت په ګډون د نړیوالو تروریستي ډلو فعالیت او ګڼ نور هغه موارد دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په پیغام کې تقریبا هیڅ یادونه نه ده شوې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختریس پیغام په اړه راپور مو واورید. په دې راپور کې د افغانستان د زینو اوسنۍ ستونزو په اړه چې نړیوال اندېښمن دي ښکارات نه دی راغلي. بل ورته د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي ویلي چې د نړۍ 50 مسلمان هیوادونه د طالبانو له لوري لزده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو مخالف دي. محمد علي عيسى په یو نوي مرکه کې چې د پر ټوئیټر خبره شوه، لزده کړو او کار څخه د ښځو دراګرځولو په اړه د طالبانو پریکړه ته اسلامي رنگ ورکول تیروتنه او خطرناک کار بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو چې د وی میرمنې په غاک پیلېږي چې طالبانو لکاره راګرځولې.
میخوایم کې دوباره به کارم برم و ایب سر
زینب د تکسیز کورنۍ غړي او سرپرست ده چې د طالبانو حکومت له لوري د خزو پر کار د بندیز له عمله وزګاره شوی او په کور ناشته ده. زینب و یو کال مخکې د لوړ وزده کړو دی وی موسسي په کتابتون کې کار کاوه. دا وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو سره د کورنۍ د اتو غړو ترمنځ یوازې دی کار کاوه او اوس چې طالبانو په کور کې نه ولي د اقتصادي ستونزو له عمله ژوند سخت شوی.
ما خانه نشین شدیم و ما
زه په کور نستیم او لکه چې زه له کاره راګرځول شویم لګن اقتصادي ستونزو سره مخ شویم ځکه چې په کورنۍ کې یوازې ما کار کوو موږ په کور کې اته کس یو او ټول وس اوسګار یو اوس نو زموږ د ژوند شرایط سخت شوي ځکه نور نو زه هم له کاره پاتې یم
د کابل خار د اوسیدونکو خپل کار ته د بیرته ستنیدو په تمه ده دا په داسې حال کې ده چې تازه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسا د طالبانو له لوري لزده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی نوموړي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خبره کړې مرکه کې ویلي چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي د د په خبره یاد منشور د اسلامي شریعت پر بنسټ او د دینی عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او لمخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې یو نه وړل شي محمد العیسا د غشان د خپلو خبرو په یو برخه کې وای چې ښځې د زده کړو سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري
دورا بارزا في عالمها على امتداد التاريخ
خزي د اسلام د تاریخ په وګدو کې لخپل مسلم حقونو برخمنې وي او هیڅ کله د زده کړو حق به برخې شوي نه دي په ټوله کې 15 اسلامي هیوادونو له دې پریکړې سره مخالف دي ځکه د یادو هیوادونو خزي په ملګرو ملتونو کې کار کوي او په یادو ټولو هیوادونو کې خزي د زده کړو حق برخمنې دي او په دې هیوادونو کې شته فقهي ټولنې د خزو اړوند طالبانو له دې پریکړو سره مخالف دي هغه څه چې ناسم او ډیر خطرناک دي هغه دا دي چې د ناسم پریکړې ته د اسلام نوم ورکول کیږي
الى الاسلام هذا خطير
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین د راپور تر خپرېدو د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي خو وړاندې لدی طالب چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري خو د دې چوکاټ په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسه د اسلامي شریعت په نوم پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګوي ولیدی لشپګمو ټولګي او پورته دنجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو تړل او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي ادارو او بهراني موسساتو کې د خزو پر کار بندیز هغه محدودیتونه دي چې تر اوسه د طالبانو حکومت پر افغان جنو او خزو لګولې دي
دا ورځي د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه ده او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio مندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
اوریدونکو را سره اوسی وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې د غر خویدنې د پیښې تازه جزئیات درکو هله خپل خبريال سره اړیکه نیسو خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغان جنو او خزو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي د ادارې یو نوې څېړنه چې نن خبره کړې خي چې د طالبانو سختدریزي فرمانونه په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیز کوي تفصیل د امید زهرمال پر راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل نوي څېړنه کې ویلي د نجونو د زده کړو او د خوځو د کار له دوام پرته افغانستان ځان بساینې ته نشي رسیدلی د څېړنې چې په 2023 کال کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز لیدلوري نومیږي او نن خبره شوې پکې خبرداري ورکړل شوې چې په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي په دې څېړنه کې زیاته شوې د طالبانو سختدریزي فرمانونه هغه چې د نجونو او خوځو حقونه محدودوي او تر خوید ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو د کار مخه نیسي په مستقیم ډول په اقتصادي پراختیا اغیزه کوي او کېدای شي له دې هیواد سره د مرستو په کچه هم تاثیر وکړي د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په څېړنه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته هم کتنه شوې او لیکي واکته د طالبانو رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا 40.3% راټیټه شوې چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو په غریب هیواد بدل کړی دی په دې څېړنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استاذ عبدالله الدردادی لقول لیکل شوی افغانستان سره په 2022 کال کې د 3.2 میلیارډ ډالر مرستو دوامدار بهیر د دې هیواد د بشپړ اقتصادي سقوط په مخنیوي کې مرسته کړې ده. خو د ملګرو ملتونو سازمان پر اخلي پروګرام وړاندوینه کوي کچېری په 2023 کال کې افغانستان سره د تیر کال په څیر 3.2 میلیارډ ډالر مرسته وشي، ناخالص تولید به 1.3% لوړ شي. مګر کچېری د طالبانو د سختري زکړنو له عمله مرسته 10% کم شي، ناخالص داخلي تولید به 0.4% نور هم ښکته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا اوسنۍ خراب اقتصادي وضعیت د نړیوالو بندیزونو پایله بولي.
افغانان خپل ځان باسي موږ پیږو چې خپل اقتصاد به مرغو دی او نیم کال په موده کې موږ ډېر کار کړی، لا هم تلاش کوو چې لغند کار وسی او د دوی نړیوالو مسؤلیت خپل ځای پات.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا ادارې څېړنه کې راغلي په افغانستان کې بېوزلي تر دې حد رسیدلې چې یو شمېر افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مجبور شوي خپل کورونه مزکی یا همشتمنی وپلوري. څېړنه ښایي چې اوس مال په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر 3.4 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. داسې مهال چې په 2000 کال کې دا شمیر 19 میلیونه وو. دا څېړنه داسې مال خبرېږي چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار بندیز لا هم نه دی لري کړی. هغه کړنه چې لامل یې په ټول افغانستان کې د دې سازمان پورې تړلو ادارو خپلې چارې ځنډولي. هاخوا په افغانستان کې د یوناما د کارونو په ځان سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې د یوناما د فعالیت په محدود د سره بل بشري حقوقو سرغړونې لا پسې زیات شي. د کمیسیون تیر شپه یو اعلامیه کې لیکلي دا محدودیت به فقر او بیوزلي هم زیات کړي. لبلې خوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د بیا پیل په اړه وایي په دې اړه هیڅ مثبت خبر نشته.
نه هیڅ خیا مثبت خبر نشته. په ما باور ولرې ته چې مثبت خبر متلاسه کړ موږ به وایو.
د اپریل په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاو. هغه پریکړه چې دا سازمان مجبور کړ څو خپل کارکونکو وغواړي چې د میتر پنځمې دندو ته ولاړ نشي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په یوې نوې څېړنه کې ویلي کې چې تر افغانستان سره د نړیوالو مرستې کم شي ممکن دغه هیواد اقتصادي پلوه سقوط وکړي، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي. بل لور ته ځینې نړیوال بنسټونه وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه ممکن د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل شي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه د بشري حقوقو له فعال ماهر مومن سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د نړیوالو مرستې د طالبانو له بندیزونو سره څومره متاثر کیږي.
طالبان په افغانستان کې د بشر د حقوقو څخه سرغړاوي کوي، هغه کله خلکو په حق لوي، هغه کله عامو وګړو په حق لوي، هغه کله د کار د ازادۍ د بیان، د ازادۍ د سفر وی په هر برخه کې چې وی د بشر د حقوقو سرغړونه کوي. د سره نه تنه دوی چې د روابط ترنګل کیږي د یوناما سره په افغانستان کې، بلکې په ټوله نړۍ کې د دوی هغه تصویر چې دوی غوښتل نړۍ ته وړاندې کړي چې موږ تبدیل شوي یو، موږ بشري حقوقو ته ژمن یو او ورته احترام لرو، هغه چې دی هغه تصویر دوی خرابېږي. او په دې کې هم دوی سره معکوسه نتیجه ورکوي دې ته چې دوی غواړي چې په رسمیت دنیا وپېژني، او دوی په عین حال کې لګیاوي چې ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د بشر د حقوقو څخه په هر یو برخه کې د بشر د حقوقو چې د ښکارا سرغړونه کوي.
بلی مومن سے د خزو د زدکړو او کار سره د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب او داخلي ثبات یعنی څومره مهمه ده، او کچیرته دیو ته پام نه کیږي نو دغه برخه څومره اغیزمنه کیدلی شي؟
ګوریا دنیا بدبختانه د بشر حقوقو چې دی د یو مملکت استقرار او د ثبات سره تړلی دي. اگر چې باید داسې نه وي، خو همداسې دي. کله چې په یو مملکت کې د بشر حقوقو سرغړاوی کیږي نو د هغوی سره اقتصادي اړیکې چې دي د نورو دنیا خرابېږي. د هغې مملکت سره هغه بشري مرستې چې کومې کیږي د غریبو بېچاره خلکو دپاره چې کومې راځي، هغه بیا مملکتونه نه هغه کوي. حتی موږ او تاسو په سپورت کې وینو، تاسو به دې نه خبر شوي یاست چې استرالیا هیواد یو څو میاشتې د مخه په مارچ کې د افغانستان د کرکټ ټیم او د استرالیا کومه لوبه چې باید په متحده عربي اماراتو کې شوې وه هغه یې کنسل کړله، او دلیل دا وړاندې کړلو چې افغانستان کې د خوړو کرکټ په خوړو باندې باندې چې لګل کې لګول کې په داغي پاکل باندې د ترتمیونه و چې سړیان سره هم د افغانستان ټیم سره دی لوبونه کې نو کله چې بشري حقوقو سرغړونه کې سرغړاوي کېږي دلته نه تنها په اقتصاد باندې بلکې د روابطو سره په دنیا باندې د سپورت د اقتصادي مرستو د بشري مرستو هر یو برخه کې که تاسو فکر وکړئ هغه ټول چې دي په دې کې متاثر کیږي او بل اخر تاوان چې بشره او غریب خلکو ته رسیږي.
بله مومن صاحب تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم درلودله دغه وضعیت د دغه وضعیت دوام د افغانستان د بشري حقوقو برخه څومره اغیزمنه کړې ده او که دوام ومومي نور به څومره دغه برخه اغیزمنه شي؟
ګوره اغیزمنه خو تاسو کړې ده جناب پردیس چې د بشر د حقوقو هغه دیش مادي چې دي که تاسو تقریبا هر یو ته وګورئ ما په ان باندې هر یو برخه کې چې ده طالبانو سرغړاونه کړې ده نو د دین از ما په ان باندې په خو د افغانستان په تاریخ کې هم ده سه پورا او مکمل سرغړاوي نه شوی خو د بشر د حقوقو په حق لباندې او راول دي ته چې څومره د دې تاثیرات او غیر منفی په افغانستان باندې هغه دا شي طالبان په رسمیت نه پیژنل کیږي دنیا به سره تعامل نه کوي دنیا به د افغانانو سره بشره خلکو سره مرسته نه کوي افغانستان په انزوا کې قرار لري او د خپل وجبان چې کله یو مملکت کمزور شي او خلک چې دی بیا پز درسيږي او خلک چې بیا قیام کوي او راجګيږي.
د بشري حقوقو فعال ماهر مومند چې له ازادي رادیو سره غږیږي
پا ټویټر کې مو پا پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
اوریدونکو وړاندې ستاسو پیغامونه هم لرو دا به هم واوري چې په بدخشان کې دی و ډاکټر له وجل کې دوه وروسته د ډاکټرانو ټولنه اندېښمنه شوې ده. اوس ورځو تورخم ته هلته مو په خبر کې واوریدل چې نن سهار د غره د خوېدو لکبله لکتر لګه دوه تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. ورزو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری ته چې سیمه ورغلی سیمه لنګدې کتل شینواری سیب ستړي مشي څو په تورخم کې ورستي جزئیات د پیخي ورستي جزئیات او نور ارخونه سي دي مهرباني.
په خیر ډیر مننه تاسو نه هم دا څه چې دغه اوس شیبه وړاندې ز تورخم نه رو ختم نظم دغه انټرنیټ اړیکه بحال شو زه په خپل باندې چې څنګه نن سهار تورخم ته ورسېدم دغه پیخه خو بیګا شپې خوښه 2 بجې رامنسته شوې و چې الته کې د پاکستان د تعمیراتو او رصد چې کومه کمی اداره ده نېشنل لوجستیک سل هغه چې تعمیرات شروع کړي وو د تیرې وګدې مودې رئیس او دا کوم سرک چې تیر شو په تور یو خو تورخم دروازې په طرف تلای او یو داسې په غره کې تلای دی دا یو اضافي سرک چې دا تورخم ور پورې ورغله او په دې باندې به د ایکسپورت مالونه پر خودل چې دا صادرات پر افغانستان تلاړ شي نو تیر شپه دغه لارې ډېر په ګند شمیر کې ولاړې ودلتا او دا کوم غر چې په دې کې دین اوړان دي دغه د نېشنل لوجستیک سل ادارې چلته کې ټرمینل جوړی او څنوی اډې جوړی په تورخم کې هغه په کې 14 کړې وی او د غر چې دا لګ داس شو چې په دې کې کریکس راغلی او 14 په کې راغلی خو په هر حال بیګا دا راپره وته او چې ما ډېر زیات لارې دین لاندې شوې بل دا ټول زیاتره په دې کې کنټینر وی او کنټینر چې کوم دی دا د سیمټو نه ډکی وی او چې کومه نو بورا لمغورته چینی او دای افغانستان ته وړه د هر سمونګو قاتل زنی گاډي خلاند خوړ تر پریوتلی د غلو یو غټو لاس چې په دوی را پریوتې دي او زنی بیا د دغه ملبو لاندې غیر پاتې دي شغيله اس پته نه لګي
دا سي انداز وخت نه کول چې چارواکو حالت د احتمالي تلفاتو په اړه څه ویل په ظاهر د دوه کسانو مړینه تایید شوی او د شپږو ټپ کېدل نور څه ویل کېږي ځکه د شر لاریو کارکونکو څه ویل کېږي چې په لاریو کې دننه وو او کنه دوی به د شپې لاریو نه لري و چیرته به پښلمای کې وزه کړي پښلمي وخت او شاوخه
دا څه چې الته کې په دومره لوی کچ باندې دا ورانه شو او دا لارې ورلاندې شوې دي چې په دستي توګه باندې یو قسم له بیړنۍ حالت هر سړی ته کې لګیا او تیږي او چتولې او غکوم دوه کسان چې راوستل شو هغه ډیر په مشکل باندې راوستل شو او هغه ذکر راوستل چې غوی نیم ښکارا کېدل او نیم دننه په تیګو کې او په دلاریو کې پټو چې ما په خپل هم وکتل او دریم یو تن هم وسلته کې ښکاری چې هغه خپې ښکارا شوې دي خو په دوی باندې بر ډیرې لوی ګټې پرتې دي بیا د خیبر پختونخوا چې کومې نورې ضلع دي او صوبایي حکومت ته هغوی ډیره لویه مشینری راوړې ده او دا غرب دومره لوی مقدار کې را پریوتلی دی چې دوی دا وایي چې موږ به لویه مشینری به استعمالوو وړه به م استعمالوو سوټک شنی به م استعمالوو خو کوشش کوو چې څه نا څه کسان دې نه راوباسو.
ډیره مننه. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم د غر خویدنې د پیښې وروستۍ جزئیات درکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسم راځي د چې په بدخشان کې د یو ډاکټر تر وجل کېدو وروسته د ډاکټرانو ټولنه د ځان خوندیتوب ته اندېښمنه ده او د طالبانو له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
قبلا هم نرس او قابله او اینو می آمدل امشه فکر کړم کسی است.
د ډاکټر تمیم رحیمی خپل د چتیرونې د بدخشان ولایت په ورګوی ولسوالۍ کې وژل شو. هغه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نو می پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل چې ډاکټر رحیمی له دوه کلونو راهیسې د ورګوی ولسوالۍ د کلینیک مسول چې تیرونې د یو نامعلوم کس لخوا په کلینیک کې وژل شو.
احساس کړی و چې له دروازې سره څوک لګیدلی او ټیله کړې ده. له هغې مخکې هم نرس او قابلې راتلې. په دې شپه یې هم فکر کړی و چې څوک شته. د دروازې له شایې پوښتنه کړې وه چا ځواب نه ورکړی. ورپسې دروازه لږه خلاصه کړې وه چې ګوري یو وسلوال د دروازې شاته دی. عاجل دروازه بنده کړې او غوږی ورکړې وه. په همدې وخت کې میرمنې ته غږ کړی و چې ګارد ته زنګ وکړي. وسلوال کس د غږ په اورېدو پوه شوی چې نوموړی په کوم ځای کې دی. د دروازې له شایې ډز کړی و چې مرمۍ د ډاکټر په ستوني لګېدلې وه.
د دې ترڅنګ د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ په تخار کې د زاکری رحماني په نوم د نسایي او ولادي څانګې یوه ډاکټره د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوې او خاوند یې ټپي شوی. هڅه مو وکړه چې د دې ډاکټرې له خپلوانو او په تخار کې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ډاکترانو ټولنې مشر یوسف طیب وایي د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو وژنې باید ودرېږي او د امنیت د خوندیتوب لپاره یې هڅې لا ډېرې شي. نوموړی د ډاکترانو د وژنو دوه پیښو ته په اشاره وایي چې دوسیې باید وڅېړل شي.
زما غوښتنه د اسلامي امارت د امنیتي مسؤلینو څخه دا ده چې په داسې واقعاتو کې او د څنګه چې د هیواد په سطحه باندې امنیت دی همداسې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو دپاره او د هغوی د امنیت دپاره لا نور هم زمونږ سره خپلې همکاریانې ولري او د دوی د امنیت د تامین په برخه کې هلې ځلې وکړي.
په وروستیو کې د دوو ډاکټرانو د وژنې په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت له ویان څخه هم پوښتل خو نوموړو په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. سره له دې چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ادعا وکړه چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی خو اوس د نورو امنیتي پېښو تر څنګ د ډاکټرانو د وژنو او تښتونو راپورونه هم خپرېږي چې له امله یې خلک او خپله ډاکتران اندېښمن دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نبی اولا زبلید زبل لرغنده بل سوالی شیغان کلینه خبری کوم. زما پښتنه او غړتنه له حکیم حکومت اسلامي امارات نه همدا ده. دلته په افغانستان کې 15 میلیون ځوانان کافی زده کړی لري. هغوی چې په هر پوسټ یا چوکۍ د فارغ ش تجربه لري خو متاسفانه موږ ته شهیدان یو هر ورځ به هر ته په قاچاک لراتل کې وي سختې نه خوالي ګالي او د کبانو او ماهیانو خوراک شوی دی. نو هغه عادي طالب هغه بی تعلیم او بی تجربه طالب سي پر یو غټ چوکۍ ګمارل کیږي او ډیر زیاته تنخواه ډالر جیب ته اچوي. آیا دا یو تبيزي او توپيري چلن نه ده؟ د دې حساب کتاب خدای پاک له تاسو سره و نه کړی.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت کې ولسوالۍ نه. ستونزه هم دا ده چې د سکاک صفه اوګونه لرو او ډیر مشکل دی موږ ته. او بس ماشومان ټول مریضان لرو او ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم کوڅوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې، نو هیله لرم چې موږ سره دا ستونزه حل کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام آباد. زه محمد اوتیما د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د برنګ د کلي سره ساس سره په تماس کې یم وروره. موږ د عمارت څخه غوښتنه ده چې دا موږ کلی ډېر پراخ کلی دی، او نه یې کلینیک شته، نه یې مکتب او داسې شته، او نه داسې واکسین مشکل ته راځي. او واکسین چې راشي دلته د یو هارون په نامه دی، بس هغه ټیما غلا کې موږ کلی ګرد هغه چې بیا واکسینه پاسي. نو موږ د عمارت څخه غوښتنه ده چې دغه درغلي چې پیش کې به دا واکسینو کې دغه د دندې څخه ګوښه کې دا کنه چې پیش کې او پر ځای یو سم کسان بیل مقرر کی. وسلام په احترام.
دا و ستاسو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونه ده. چارواکي وایي د تورخم سرحدي ښار ګوټي ته نږدې د خیبر پر لوی لاره نن سهار وختي د ځمکې د خویدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د کیندنې او تر خاورو لاندې د ګیر کسانو د راوستلو چارې روانې دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې که له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي، نو ښایي د هیواد اقتصاد سقوط وکړي. طالبانو بیا دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د وو لویې صنعتي هیوادونو ډلې یا جی وو د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې. د جی وو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه ګډه خبرپاڼه کې دا څرګندونې کړې دي. او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 200 ته رسېدلی دی. رویټرز خبري اجانس د وژل شوو شمیر 115 او د ټپیانو 1300 تنه یاد کړی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسته یو شپه ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې، او ورسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېر اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوه. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتني دادی چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهم دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی، خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه موزه اسدالله لودین یې ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه استډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغه لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و، او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او سوله مسله، د استقلال مسله او همدارنګ تروریزم او مواد مخدر د یو خطر په ایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده. او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوي ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کړ او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که دا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت لري.
بله، سادات صاحب په بخنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري. او د دې په ټکو د ډول ډلو د موجودیت یادونه هم دغه ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول ټام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې د فکر کوي؟ دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري؟ په یو ډول
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنه کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونګ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنګ ایران او روسیه اشتراک درلود، اما که په دوحه کې خو یو عادی لیدنه کتنه و چې ښاغلی ټام ویست د افغانانو سره او د قطر د مسئولان سره وکتل. دا گمان نکوم چې ډیر با اهمیت وي، خو معلومدار د امریکا د منافع ملی پر بنیاد دا لیدنه کتل ترسله شوی ده. او متاسفانه باز مطالب هم په دوحه او هم په دغه د سمرقند په کنفرانس کې چې مطرح شوی ده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو د پاره بلکه د ټول افغانانو د پاره. حتی ما ته د حقوق د علم د یو شاگرد پایز دا اصلا مفهوم نه ده. مثال دا
کوم برخه مثلا تاسو ته د منلو ور نه ده کاغلی سعادت کې لګ واځي کو
دا مثال لودین سید دا دولت ام شمول چې دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تام وستم دا مسله پورته کوي. همیشه په دا شل میاشت کې دا موضوع اصلا دولت ام شمول یعنی د حقوقي لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه ده. دولت ام شمول شاید نه په تاریخ کې دا مثال تیر شوی ده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین المللی، بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا، مسئولان باید په افغانستان کې د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس د حاکمیت قانون او د قانون اساسي استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سادات، تاسو وایئ چې اول باید حکومت را منځ سي، هغه ټول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا ورسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، ورسته بیرته راګرځو. راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خاله سادات لندن هم را سره دی، سید زاکر شاه. سادات، سادات صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم. څه فکر کوي له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغه لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی چیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې، په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوي د دغه یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته، او تاسو ته پروګرام ولیدم کوته. پاسل کې د دې غوټي یا د دې غنیزه تاریخچه لګه د څه وګدا غونته ده په لندو کې سره د څه نشي خلاصه کوله چې دا ټول غنیزه د څلور څلوېخ کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کیږي. او ډېرې ښې لري، او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي، او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه، چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي، او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن د تزرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوخه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
خاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې اوس ولا هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو د دوه کله چې تاسو ټول شمول حکومت جوړ کړئ، دلته په دوه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ د پایل سي، نو د دغه غونډو یا د دغه نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدادي چې په خواني چیرې د یا په خواني افغان چارواکي د حکومت ورګل شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت مطلب څنګه چې تاسو وایئ چې بے پلاوه کسان دې پکې وی رامنځته شي؟
ما مخکې ارزو ده وکړه چې گاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو کبیر براله نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسو د تیرې تجربې په پام کې باید ولرو، او موږ ولیدل و ما ازمایل په دې پاتې ترول لسیزو کې چې موږ د دغه سي یو غټ ستونزې سره مخامخ یو، چې دغه گاونډیان د دغه لاسوهنه سره سره خپل ځانګړي استازي لري په مختلفو یوات کې، او دا غوي په وجود کې دا خپل ګټ لاټه کې دي. کچيري واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وی چې باید وی، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه، دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا گاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپی په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سي ورسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه، بیرته راځو. د حقوق پهانو د ټولنې مشر ته، خاغلی سادات، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه د دوه په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه، او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمه بلل شوې. د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لوی ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هغه چې تاسو ویل چې حکومت ستامه مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې حکومت موجود ده، د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکټو افغانستان ورته وایو، او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنی دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری. او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوز د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در اتک په خاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان د پاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در اتک په خاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش کې مونږ او تاسو ګورو چې د تامویست تګوراتک او د نور دولتونو نمایندگان چې راځي دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تامویست وای چې د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې؟ اصلي نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلي اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دي. دریم اکثریت په افغانستان کې ښځو دي. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف نه درلود په دوه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وي، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خواهسته نمایندگان باید مخاطب بی. بله. متاسفانه دوی یو دست حرکت کوی چه گواکی افغانستان خلاصه کوی ده طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. پامده خاطر دا نتیجه نور کوی، دا یو چال و تال ده، دا مقد پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سعدت سبلیر منن لندن تا ورزو بل ملمت څه فکر کوي ښاغلی سید ذاکر شاه؟ سادات، طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري، دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري، اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او غوند هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا غوند ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د حق ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډیر اړین بولم. هلته په هغه هیواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوی، دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویم پرونی معامله ګر وي،
یا فاسد شخص وي دا ټول شمول نه ده، دا یو بل جبر ده د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نه شي کولای. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستان بهر دي، همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
نه، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځانځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بې له شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاد خبر اصل چې لازمه ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا به د دوی خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. خو دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تیر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې، چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقرا ته وړي. طالبان باید د دننه لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کړي، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات او سیتا سود ولس رائے ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو خغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لګی چې به پاتې دی راځي سره راټولې کوچې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیل زیات وي، اما په افغانستان کې راځي اوسنۍ امکاناتو ته پکتو بحث وکړو. اما غدي چې ولس انتقاد نشي کولای، یا مدني فعالان په صغر د انتقاد نشي کولای، له بهره به غوښتنې کیږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته خغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې، یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت په ترلاسه کولای سي حداقل د هیواد دننه؟ امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا دیو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چه طالبانو تین کرده پا افغانستان که دی دوی دی خاص شریعت پر بنیاد، دا دی طول افغانستان نظر نده. افغانستان یا کشور اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران دی مشروعیت ده. بحران مشروعیت مانای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی. پا هم دی خاطر داده حاکمیت ملی مثلا مترکیگی ده طول و قوانی بیندلی قوانین و قواعد و پربنیاد، او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چه تر شویده پا افغانستان که ده غوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان ده خلق و اختیار ده، ده افغانستان ده ملت اختیار ده. په همدې خاطر د مشروعیت د بحران د حل کولو لپاره باید خلکو ته مراجعه شي. په افغانستان کې باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نه وي رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نه وي یو انتخابي لوی جرګه باید رامنځته شي. یعنی خلکو ته باید مراجعه وشي. متاسفانه اصلي مصیبت داده چې د طالبانو مشرتابه، د طالبانو مشرتابه ځانته یګانه اولی او آخری حقیقت بوړي په افغانستان کې، او دا اصلي مصیبت. تاسو د فکر مسله مطرح کړ، یعنی دا د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی. یعنی د طالبانو مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه چې د پاکستان د دیوبند نه الهام اخلي. په همدې خاطر دا یو لوی ستونزه ده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم دی.
بله.
په همدې خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی ټولنی ولاندیز دا دی چې خلکو ته مراجعه وشي چې په افغانستان کې باید یو لوی ملی چتر رامنځته شي. دا ملی لوی چتر دا په وست وخت کې قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چې لار خلاص کلی د دې لپاره چې د خلکو نظر سرګند شي، د خلکو نظر واخیستل شي.
ډیره مننه کور موادان سلامت او سیباس راټولو. خغلی سادات خغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پاتې رسو د ولس د رائے یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کانتر کمه دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشوه. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واکې دادی تقریبا دوه کال شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څوک طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بل اخر ولسته به مخه کې یو دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي د عملی کې
د دنه بغیر بل لارې شتون نه لري؟ کچېره طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکن نه ده چې دا رقم نظام تر په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو ورکه کله ده او مجبور او مکلف ده چې د نړیوالو قوانینو د تعاملات سره ځان برابر کړي. بنا ان په دننه افغانستان کې د مسلکي توپ پر بنسټ او د اساسي قانون پر رڼا کې د یو نظام را منځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد ترلاسه کول چې د هغه پر بنسټ بیا نړیوال تر تاسو اړیکیا یا رسمیت پیژندل ته لار خوارولای شي. دا چې تاسو دا د اهل خلوت په نامه کوي، د بابا غانو په لوی جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رائے ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور او مکلف دي چې د تمکین وکړي او دا کار وکړي. دنه بغیر د انزوایی حالت هم په خپل دوی په انزوا کې پاتې دي، هم ولس یې غمل نیولای دي کې ولس ډیر بدبخته شوی په تیر څو لسیزو کې. هم ټول زیات ولسیان من شوه ده. بنام طالبان ته پکار ده چې جرأت دی وکي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدای هم وایي چې ولس زمنګ سره ده، او 100% نفوس د دې ولست زمنګ سره. چې ولس په سره ده نو به ویره ده چې شي نه او میدان ته راووزه.
ډېر مننه، ډېر مننه کور ودان سلامت اوسې درنو میلمنو. زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کی.
یم تراخ په هدیره کې د چاپل می پیر کې لاسو خ